السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وې. بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم ده او اوس د ته فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي.
ټول ښکېل هیوادونه چې د افغانستان له مځکې نه ګټه پورته کوي، تجارتي ګټه او مشروع ګټه، هغوی ته د دې سیمې امنیت مهم شي او دوی بیا نه تخت و تاز په موږ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي چې دا سیمه نه امنه کړي. لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې. تاسې پوهېږئ که دوبۍ کې ډېرې وړه پېښه هم کېږي، ټوله نړۍ غوغا پورته کوي، ټوله نړۍ رد عمل او عکس العمل کوي او غندي. ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده. هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه.
طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي. بلینکن دغه راز تمه وښوده چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په ښارونو کې پرون او تېره شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وي دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو ښارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کېږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د دې ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود ټیکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین په بېلابېلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی. ازادي رادیو او ری اوډانې په خبرونه کې به دغه موضوعاتو تفصیل ووري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې ښځې دي. آیا افغان ښځو د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د خوځو قوت خي سترنن په طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې ده. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی؟
د افغانستان فعلي وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی او څه تشویش نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي شنکې کړو خیل نظر پوښتلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیت سبب شوی چې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا راکمه شي. په دې اړه چې ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې خلکو ته ډیر زیانونه اړوي یو تفصیلي راپور لرو.
کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوو نیز خبرونه مهروي نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د بشري حقوقو. خو لومړی به د بشري حقوقو موضوع ته مخه کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزي دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی ویل شوی افغان خزي ډېری غټي غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هم مهاله د دې ډلې د ښځو مسؤولې ویلي افغانستان له نړیوالو هیر شوی دی. نور به له اسمت څاروانه واورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې ښځو په تیر یو کال کې بیل دي چې ستړیا ومني، اعتراضونو ته دوام ورکړي، څو اساسي حقونه یې ورکړي شي. راپور وایي چې افغان ښځو د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او اصول لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان هم داراس ویلي د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د حقوقي نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او آزادۍ نارې وهلې دي. له بل خوا پرون په لندن کې د بریتانیا صدر یاسم لیسترس د افغان جنو او ښځو وضعیت د اندیشنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې جنو او ښځو ته مالی مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېری اندیښنې وړ دي. ویریګم چې ښایي د افغانو ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دي چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. د آزادي رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقوقو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هیر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هیر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تیر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې. آیا افغان ښځو پر اختیار د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کړې ده؟ دا پوښتنه اسمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزی څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت پر رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تیر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د ستایلو وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملاً که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرته تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې اووه دېرش حکم او فرمان او محدودیتونه د ښځو په سر باندې ولګوله او دا په خپله په زغرده ښیي چې په ټولنیز برخه کې یا په اقتصادي برخه کې یا په نظامي برخه کې په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپله د ښځو قوت ښیي. د دې تر څنګ مؤثر دی، ځکه همدغه مؤثریت دی چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدغه مؤثریت دی چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله داعیه جګه ساتلې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې امپخوانی غړي شکریا بارګزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې خزی دي. آیا خزو په رښتیا هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د شکریا بارګزی څرګندونې واورېدې. دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نړیوال افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم زموږ همکار عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې د بلې غړې د بلې پخوانی غړې شنکی کړو خیل نظر پوښتی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې د په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په اوږمره اندازه چې باید تشویش ولري دوی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوق العاده خراب دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته ده، قیمتي خپل اوج ته رسیدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو له تر اوسه پورې هم دنیا له حوصله مندي نه کار اخلي، د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبیږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیر شي، چې دا نگرانی د بشر د حقونو د څار سازمان زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقوقو د څار سازمان وای افغان شزی لوی غوښتنې نه لري، بلکې د لومړنیو حقوقو غوښتل کیږي. که طالبان یې ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي. تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقونه چې دوی حق دی چې باید هغه حقونو څخه محروم نشي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسایل دي چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمن محرومه کړي، او هیڅوک د دې وضعیت بررسی نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي. او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمن هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغانه جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي؟ زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړې او له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي، او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسیږي. ځکه چې هر څومره دا وضعیت دوام کوي، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شنکی کډو خیل و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د دې خونې په اساس د دوه هیوادونو سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالر او اوس 800 میلیون ډالر ته راکته شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې اپټا تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا دروستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخت کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوزی وایي چې اپټا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړی دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکي ریډر مسله، حتی پنځه قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا یو لک اضافه د یو لک کانټینر تر رسیدو معمولې تر رسیدو هغه راټیټ شو 10000 او 15000 او 10000 ته، او موږ اوس مجبور شولو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو نو کو یاد بندر عباس مدراس دلار نه چا بهار دلار نه او یا همدارنګه د مرکزی اسیا دلار نه وک
پاکستانی رسنی وای چې په ځانګړي ډول په ورستیو کې د پاکستان لوري په اپټا کې شرایط سخت کړی شي ودی دوی د بلګي په ډول وای چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کې دونکي کانټینر له یو لک تر یو نیم لک روپی بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده پاکستانی رسنی زیاتوی چې پاکستان پر لپسی ګمرکی تعرفه لوړه کړي او له دې قبل افغان سوداګر مجبور شوی چې خپل نورو گاونډیو هیوادونو ته مخه کړي شغله علی کوزای وای چې په دې اړه خپل اندیشته د دوه هیوادونو د ګډي سوداګری خونی لاري له پاکستان سره شریکه کړي ده او حقوقي هم په دې پوهیږي
هغه وعده وکړل چې دا مشکلات به حل وي مګر تر اوسه پورې د بیمه مشکل جدي ده نه ده حل د ټرک انټرویز مشکل چې دا اوسه پیسېج کړي دي ټوله موټر ولاړ دي دوه چنده کړي دي او هڅه ضرورت هم نشته بل خبره دا ده چې دوی زمنګ نه د بانکي په ارتباط باندې ګارانټي اخلي ګارانټي لیټر اخلي او هغه موږ مجبور یو چې د بانکي ریر نه موټر واخلو او هغه په بازار کې کرایا 2 لک دوی موږ باندې څلور لک حسابي
له بل خوا پاکستان وایي چې د هیواد د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څراک لګولو وسیله جبري کړی دي
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو موټر تختونو او ځینو نور جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي د لوګر یو شمیر اوسیدونکو په لوګر کې لزایي امنیتي او کشفي اورګانونو غوړي چې د داډول پیښو مخنیوي وکړي نور په دې راپور کې
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پی خو دوی فکر نه آرام کړي او د خپل مالونو ساتنه ته پاندېښنه کړي د لوګر دریو تنو اوسیدونکو آتا محمد رحمت الله او شازرګل آزادۍ رادیو تول
د دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاوي شوې دي په خپله ولایت کې همدا غوښتنه چې اسلامي دولت د مکلفیت دی برا مسولیت لري باید د خار امیتونیسي د خلکو امیتونیسي
موږ لاس 15000 روپے کاروبار روان کړه دا دغه صبر ازو غرپه ماته کړي و با مخ ته ځای کې بدره غرپه ماته کړي و دایمان دیوال غرپه ماته کړي و
دوه درې ورځې مخ کې د کلیوال نه دلته راځي مارکیټ نه یو موټر به ولا و دلته یو څو دکانونه مات شوی دي مو غفتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په برکه کوټلې غمونه واخلي 55000 روپے دلته سرمایه و کو غام شپه مل ټولش په ډار کې باندې تر شي سار راځو کدا شغله مات کړي
بلخوا د چارو کتون کې بیا پټولنه کې د غلاو د پیخیدو عملونه لوګه غریبي او تنګلاسي بولی چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي د نظر خوان بشیر احمد دریزوایی
مثلا یو کس چې کورنۍ نختی ده هغه د سهار او ماخام ډوډۍ نه لري د کدی شي په دې ته مجبور شي چې دا ډول غلا وکړي خو بل په لو بیا ځینې کسان کدی شي دغه امکانات ولري چې سهار او ماخام یې وخوري خو په دې خاطر باندې دا د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی د په دې خاطر باندې د هڅه کې چې باید وغلا تر سره کړي او مثلا کده ته د 500 روپے خوړه رسیږي د په دې هڅه کې چې شلو باید ورته ورسیږي
په همدې حال کې د لوګر امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د ورستۍ شپږ میاشتې په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا او یا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان احمد الله انسوي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاس ته لوېدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت نا وخت زموږ د هیوادوالو پرستنی جوړی بدبختانه د تویل شو چې په تیرو شلو کلمو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو لوجنه په نشئی مواد روغدي سيدي سي د اکثریت د غلو برخه هم انده کسان جوړی
کڅه هم پټوله کې د لوګر امنیت خده خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیخي او په ځانګړي ډول غلاوی په پټه د نشئی توکو کاروبار همدارنګه موټر تختونی هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې پکلکه د مخنیوي غوښتنه کوي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن پنځشنبه د اکتوبر 14 د طبي پیښو جوړونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده دا ورځ داسې مهال منزل کېږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیل برخو کې سلګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړل، زرهاوې کورنۍ بې کوره شوې او دغه راز ډېر کورونه وران او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. ولې طبیعي پیښې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
د جون میاشتې دویشتمه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچا 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکو نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومت غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنه ځای نه دی لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي. چې څومره پخې دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي، د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کور نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دي. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمی را رسیدو سخت اندیښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، کورنۍ مؤسسې دي، که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخ د ژمی را رسیدو نه غم وخوړل شي. که چیرته د ژمی په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کیږي یا موږ سرمنډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو مؤسسونه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پې شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندن په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اصلا باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ شو بلډی راکړی دا. خغلی ندیم په دې اړه وایي
ساعتي کې جوړ میشه مثلا
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یو مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، لوګره، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې د غوسیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبل او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کېږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتلا د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلي تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خانه مره خراب کده،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه یې راته خرابه کړې ده، او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له را رسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د وروستیو سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کې سره ته داسې وکړه.
متسل سراغه یو خو پسونه ټول را ختم کړ. مطلب موږ د باندې لګیا وسې وبځنې بچو، خو امکان دی وبو د بچ کېدا نه. پس وبو را ډیر سره منډم کړ کور ته. په یو د شپې 2 بجې به وي خیرخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کور ته. هغه د شپې کور ته وبو سرهاله، هغه کوټو ته نه وتلې. کته دغه تکاوې ته توې سوې. د موږ غوښتنه دا د خیر مسو او له دولت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ سره یو همکاري وسی. سموګه بیرته د خپل خیرخانې کومه د په پابندي وي. پسونه پسونه ختم شو، کار نسته، یو شای نسته. نو چې له روسي لا وس خرڅ کو د خپل خیرخانې د پاره لا وړو راوړو، لا غړي راوړو فارشه په دومره ګرانه بای باندې دي چې په وښه باندې خپلنه شول کی.
په طبیعت کې مداخله او د بی غور کړونو تر سره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې په خنې مرستيال عبدلولي مدقیق په دې ازادې راډیو ته وویل
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو استلال لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجودې دي. له دې لارې به اوبه تللې که خسارات هم درلودل ډیر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ، او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
دا طالبانو د هوا پیژندنې اداره د خلکو د خبرولو لپاره د باران، واوري او سیلابونو وړاندوینې په خپل ویب پاڼه خپروي. خو په طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې او درنو تاوانونو د مخنیوي لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند نسیم حقانی د دې راپور تر چمتو کېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو، صحي برخې ټول امکانات لري، او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هیلیکوپټر پسې راځي او لیږي.
مریض همو زخمی را بالا میکنه میباره که تلف نشه.
که چه هم طالب حکومت پراتلون که در طبی پیخو پراندی مخ که لمخ که تیاره او در دیر مرگ جوب لکمول او توانون اختل پرک و مشخص پلان نده ایلن کرده، خوویلی دی روستی و زلزلو او سیلاب زپلو تا در رسیدنی پا برخه که نریوالو مرستو تاره تیالری. خود نمروز ولایت دلارام ولسوالی د اوسیدون کی سید پچیر د ډیرو زیان منشووی هیلی د اوسنی حکومت مشرانو ته دی. سید هیلمندی چې د راتلون کی طبیع فتونو لکه سیلابونو څخه کرنیز زمکی وساتل شي.
مثل گندم
موږ جوار غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول خراب شول. له حکومت می غوښتنه داده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کار کې لکوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بیخه حل شي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز د اساسي بشري حقونو خپرونه. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم دی او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به یې هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي. د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی په ورځ د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونو ته حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په خارونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وی دیکتاتور. په خبرو شو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو خارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د ایران د وبخۍ د اوکراین په بېلابېلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه میومنی.
موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یوه اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی، نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
په کلی کې هم میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کلی کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري.
څه کول پکار دي چې هر افغانه میرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپلو لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي؟ نن په همدې خبرې کوو. ملتیا مو وکړئ. درن دوستانو د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالې ښځې او نجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي. داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولای چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی، وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې سي ستونزه نشي ویلی.
له شکه کارو بیکاره سي، کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور دي هغه سړي ته ورکړي، که یې ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کیږي او خل کیږي او پیسې ځنه اخیستل کیږي. فرهنګي لحاظ کې ورته وګورو، زموږ ښځې اته د خپل ژوند ملګري انتخابولو حق هم نه لري، نو دغه واکداران هغه سړي دي په کور کې پلار ورور ترنه دا دي، که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي، کوم چې دوی ورته انتخاب وي، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که مایوبه وي، که بله ښځه ولري یا بدو کې وي، دا حق نه لري، ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پرې غوسي ورکوي. که په روغتیایي لحاظ ورته وګورئ، نو دوی تر اخره حد پورې چې څو له پښو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي، که ډاکټر ته هم بوسنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي، دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم.
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغړی وي.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغ هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنی دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاک ترخی کیسې راته کوي.
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي، یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي، چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې د هلمند د لرې پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه، هر څومره سخته مریضه به وه، منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي، ښه مریضه سوه، ښه به له منځه لاړه، بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدله، یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجانه کېدله، یا د امراضو څخه وقایه خو لري خبره ده. همداشان ته نور مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه او جیب ته محتاج، که مور و زوی ته محتاج، که ښځه د خاوند ته محتاج، لور خو هیڅ اصلا حق نه لري، که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړي کې، خولۍ جوړي کې، رخچینې مو جوړته وایي، پټوان وګنډي، زنانه غاړي او کارونه وکي، خپل د جیز د پاره باز شیان جوړي، په منځ کې دوغه نه حق لري چې دغه خرسلاو چې د کله شند شیان خرسو بازار ته لاړ برته بدیت د دې د جې خیز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ ک خپل د کور د پاره د چې بیا د سرګنې کر ځان سره زی بیا کور ځان سره وړي دوغنه حق جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې خزه حق نه لري هلته چې مور حق نه لري نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري
میرمن یزی وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمن نه لري
کچره دوی کور کې غوا او خصایو سیرلیانو میجی موساتی خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتی اګی ځان ته وپلوري د هغه صلاحیت هم د خاوند دی یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څکړلې کم ځای ته ولاړې چې شې دی واخستل ور باندې داسې نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځ بازار ته راوړي یا اختر ته یا سوداراني ول ته بیا هم قیدات د خاوند د خوات خبرته ټاکل کیږي چې څه شیرانی سي څه شیرانی نيسي څه شی مناسب دی ورته څه شی نامناسب دی یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته درانه ولو حق نه دی ورکول سوی
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوالي میرمنې ډېر با استعداده او خواریکه ښځې دي که زمينه ورته برابر شي په هر کار کې بریالي ثابتېدلی شي
زمون کلیوالي خوندې ډېر باونري خوندې دي ډېر ابرومند خوندې دي ډېر قانې خوندې دي قناعت کوي خپل د ژوند سره داسې مکوي چې هغه په خپل پر حال باندې پرې دی هغه ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي هغه سره مرسته وکړي ترڅو چې هغه خپل هنر هغه خپل تجوهر چې هغه لري هغه نه ښه استفاده وکړي خپل ځان په بسیا کې خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال سیالداري ته مناسبات ته خپل دغه څه چور سره د هغه څخه استفاده وکي یو ډول توانمندی یو ډول قوت یو ډول استقامت تر لاسه کی چې زه هم یو څه یم یو څه کولای شم خاوند ته می تکیه پات کېدلای شم کورنۍ ته حکومت کولای شم خپل ماشومان ته هر څه کولای شم یو خمور یم یو غرور پیدا کیږي په خزه کې چې دایمن په ټولو کلیوالي خزو کې د هنرونه ستا او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شی روزنه کې دوی ته قوت ورکوي حمایت وکړي کوشش وکړي چې دوی په ځان بسیا اوسيږي دوی په ځان باندې حساب وکړي
میرمن یزې غوښتنه کوي چې اسلامي اصول سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي
ته لاړ شي او ځلیکه خپل تعلیم لري پوهه لري خپل د پوهې څخه د کار واخلي او مطالعه وکړي او که خپل تعلیم نه لري پوهه نه لري د یو عالم سره کینه په اجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل د خزو سره خو کوي خپل د میرمنو سره خو کوي تکرار نه دا خبره کړې ده نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لار شوت وینا باندې عمل وکي ام دا شانتي پټولنه کې وګوري ورستر بل خزي ویخيږي نور خزي ویني کله چې دوی شهر ته زی بازارو ته زی د کلیوالي خزي نو یو ډول مایوسی دوی سره لاس یو کوي چې نه ولې زه هم یو خزه یم زه ولې داسې یم واغه خزه ولې داسې ده داسې یو پرتله منستر ازي دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو خزو سره د شهري خزو سره یا د نور نړۍ د خزو سره اته په مقابله کې ځان نسي چې ولې موږ داسې پاتې یو او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې هغه تل ماغ او رستاسي د رادیو د لارې څخه ماته کله چې میسجونه او پیغامونه ګډی راټوي چې موږ کله ستاغه غاورو ژاړو رادیو ته زه هیله کوم چې د جړا پر ځای موږ خوندې و خاندي خوشاله سي او په دې پوسی چې دا د دوی حق د څوک په دې باندې احسان نه کوي چې دوی سره خکې کوي خاوند کوي پلار ده او کوي ورور ده او کوي زوی ده او هغه خوند چې کندیان دي لورته احتیاج دي هغه هم په دې باندې پوسی چې دا زما حق ده چې ما زما لور راکې په ما باندې احسان نه کوي
هغه کوي والی میرمنې چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي او لدې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي لرواني اړخ هم ځپل کیږي د پانتون استاد او ارواپو شمه کټوازی لنورو معلوماتو سره
مېرمن چې خود کفادي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس سره وړي نو څه باندې دا پردې به پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کوي د رواني له لحاظ چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي هغه میرمن چې نه دی پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي طبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړني ضرورت ورکي او د هغه د مطابق د ذوق او خوښي واخلي، نو هغه مېرمنې نشي کولای چې په خپله خوښه ژوند وکړي یا په خپله ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالی مرسته ورسره کوي، نو د هغې د ذوق او شوق په علاقه به یخي، چې دا په خپله د انسان پر روان یو منفي اغیزه لري، ځکه د هغه د کالیو انتخاب یا د لومړني توکو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپله ځان ته انتخاب کړي. نو که چیرې دا په خپله ځان ته انتخاب کړي، طبیعي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري، او دا به پر ځان بسیا مېرمن وي، د رواني له اړخه او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي، د دې برعکس دی چې داسې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان به بسیا نه وي او نه به شي کولای هغه لومړني توکي چې دای ضرورت لري په خپله خوښه په خپله سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې د هغه خوښیږي واخلي. حتی د کالیو رنګ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق و ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي، دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدي: 00 4 2 2 4 4 6 1. تربیه خو وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم، تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی، باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې. قدرمن دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې د وی ونې پته ری دو سره تاسو په درنه حضور کې حاضر شوم. درنه اوریدونکو، دا ونې د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه راغلي، په ملي قوانینو کې څه راغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او که چیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدینو ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. نو دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ویو، او که چیرې دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیلی توخی خوری او استاسو اوریدون که تا متقاعدین در خپل حقوق نبرخمندی در افغانستان در قوانین پاساس بینی یو کون که دولتی چارواکی در چلویخ کالا بلفیل اک ماموریت یا در پیندش پیت کالانی پوری چه کار کوي، په میاش په میاش باندې د پیسو نه پیسې ګرځول کیږي، او هغه د دې په حساب کې هلته ذخیره کیږي. وخت چې دوی تقاعد کیږي، نو دا خپل حقوق به ترلاسه کوي، هغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي، خپل پیسې دي چې په میاش په میاش باندې هغه ته نوازې شوې دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دا ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کارکونکو امانت ده.
پنړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اڅرغلي کڅنګ؟
دا ټول دنیا په ساته باندې که څوک په یو خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورکول کیږي، هغه به اخلي، په خاطر دې چې عمر چې تیریږي د کار توانایی لمند زی او د ولسی او دولتی کارکونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه افغان صاحب البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو اثر اغلی؟
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري، قانوني تضمین هم ورسره ده او پیسې هم خپلې پیسې دي باید هم دا ترلاسه کړي.
افغان صاحب ولی او په کومو مواردو کې یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي چې بس موږ په اسنادو باندې کوو نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي سونز لري دی ډیره د پیسو د نشټونوالي سونز را مخته کوي چې موږ پیسې نشته دی اغلب کابله نو پرته لدی هیڅ دلیل نشته چې دغه حقوق دی یو لازم تم شي باید ورکول شي.
کور ودان افغان صاحب البته په افغانستان کې د افغانستان غونه په روسه پات ټولنه کې د متقاعدینو حقوق تاسیس څنګه ارزوي؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین نوښت ورسېدل ډېری خلک هم دغه ستونزې سره مخ و، بیا چې نوی حکومت د جمهوریت ریوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې، اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو، انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نقد کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دغه چې دولت دغه چارواکو چې تقاعد ته سقط شوی دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، دوی پیسې راستنې کړي دي هلته ورته سپما کړې ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې دغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالیږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې را دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د 18 کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق غچ په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانوي ناقص کیږي نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی توانې نه لري، فقیر ضعیف د جسمی لحاظ هم نتوانی، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به همدا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې څلوېښت کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ د یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیر بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي؟ هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب استاس نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي او د دوی حق او حقوق د هر څه زر ورته وسپاري، که مالي ستونزه ده، که هره ستونزه ده، دا د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانت پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه هغه پیسې دي، خپل پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمنی که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، ارومرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنې، په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي. او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتما وشي. چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی دا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه کوم کورودان افغان صاحب. قدر مناوریدونکو، تاسید عبدالقادر افغان افغان حقوق پو خبری ده متقایدونو ده حقوق بطراو آوریدی. نو دا و ده دیوانه ده اساسی و بشری حقونو خبرونه چه تاسو تم بداله کرده. تر بیا چه ده خیر پنورو خبرونه کس تاسو بزرگ که از ریگو تاسو طول پلوی الاس بارو اللہ ممل شه خدا بریلیو سی.
نفرت نظر تروند زلر مانو آیم استاد نفرت نظر تروند زلر مانو آیم تم رسو کنا دا چیز دیتا ہم بارانو آیم استاد نفرت نظر تروند زلر مانو آیم استاد نفرت نظر تروند مانو
خالو نستوري
انسان تا بسم قوایم تا تا بسمان وای تم رسوکل دا چیز دی تا هم باران وای ستاد نفرت نظر تا هم دزل ارمان وای چیز دیتا ہم